کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12 د جولای 3 نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو، په پنشر کې د طالبانو چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي رادیو ته ویلي، د پنشر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوی ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ سوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه سوې ده. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي سوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول سوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریبي سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 2 دقیقې او 13 ثانیې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدل سي. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې له ختمې دو وروسته ځینو شوزو او انجونو اعتراض غونډه کړي.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم کوو. لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم راپور لرو.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شو، د مرور شو، دغسې نورو ځایونو هم راځي.
اوکراین کې وربیا د 14 او ورلګیدونکو په پیښو کې د 100 تنه د وژل کېدو او د زینو ودانوي د زیانمنیدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دوایم نیمایي کې د نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام مخبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د راپورونو برخې ته ورزو، د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی نه نفي کېږي، وبوجل سي، خو د خپلو حقونو څخه به تېری نه سي. دا غونډه د کابل د انتقادي شونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. تفصیل زموږ له همکارۍ څخه اوري.
د خزو په نافي کولو نه نافي کېږو او په ټولنه کې د خزو حضور ته د ټوپک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوې. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل شوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه د کابل د انتقادي ښوونځي په نوم د خزو یو بنسټ په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپل غوښتنې او غږونه واورول. دوی دا وویل چې طالبان دې باید ښځو ته د کار او انجونو ته د ښوونځیو اجازه ورکړي. همدارنګه ځینو انجونو سره چې موږ خبرې وکړلې هغوی هم دا وایي چې دوی او کورنۍ د طالبانو د علماو له ناستې دا تمه درلوده چې دوی به د انجونو حداقل د انجونو د ښوونځیو په اړه د دوی برخلیک روښانه کړي، خو په دې اړه هیڅ هم د دوی خبره نه دی ویل شوي او نه هم کومه روښانه تګلاره مشخصه شوې ده. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان هم وپوښتو. نوموړي البته عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. صالح صاحب د یادونې وړ ده چې له دې مخکې ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه شي. همدارنګه د غبرګونونو په دوام البته په دې غونډه کې د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته ډېر غبرګونونه خپاره شوي دي. د دې غبرګونونو په دوام کې د حزب اسلامي مشر هم ګلبدین حکمتیار هم غبرګون ښودلی او غوښتنه یې کړې له طالبانو چې د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کړي. بلی صالح صاحب
ډیره مننه. ومردل چې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د شوزو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. شبه محکمې د شوزو د حقونو له فعال ګل څنګ لمر سره مرکه وکړه. په پیل کې مرڅخه پښتنه وکړه چې د طالبانو لخوا د علماو غونډې له پای ته رسېدو سره کابل کې ځینو شوزو او نجونو اعتراضیه غونډه کړې ده. دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي؟
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته هر اقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه چې یعنې په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصي دوی پر مخ، یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تابان دوی یو څه ناهیلي شوي دي. نو بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي، او همدارنګه په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوري شي.
دویمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو په وړاندې درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق، د نجونو د تعلیم او د نورو مسایلو په اړه ځینې اعتراضونه و. په دې اړه بیا هم کوټلی پریکړې ونوسوي. د یوې ښځې یا انجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
دې ټول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه ښځو ته د ښځو حقوقو ته درناوی نه کیږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي. که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. نو په دې غونډه کې لږ تر لږه د اقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وای چې پکې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنکړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوي وای، دفاع ورڅخه شوي وای، یوه مشخصه پرېکړه شوي وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړې وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له وسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونه کې د دوی لپاره راځي. خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپل داخلي موضوعي بولي که تغییر نه راځي. د دوی په دریس کې به دا وضعیت کومې خواته افغانستان یا د نجونو وضعیت یا د ښځو وضعیت بیایي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی. نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې. نو که چېرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پرې کړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد برخلیک بیا هم یو نامعلومه برخلیک ته، زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعال ګل څنګه لمر و چې کابل کې د نجونو او ښځو د تازه اعتراض پر مسله سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
پڅو شیبو کې دا راپور اوري چې ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمیر غرونو کې په خیږي جن او هلوکانې راټولوي څوک خپل خوري یا خپل خپلوانو تلیږي خوست دا اوري چې لزګونه افغانان د ترکیه په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپل ګټې یو برخه افغانستان ته خپل کورنۍ تلیږي ترکی مالداران وایي چې د سیمې خلک شي شپنی نسی کولای نو ځکه یې افغانان استخدام کړی دي افغان چوپانان وایي چې د فقر او بیکاری له کبله یې وطن پریشي او د ترکیه غرونو ته ورغلی دی سلطان سرور تفصیل لري
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لزګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیه د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمی پیایي مالدار خلک خپل میګیا او پسونه ورسپاری چې د غرونو لمنو کې وڅروي
زه د دغو څارویو ساتنه کوم وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم وروسته بیرته راغلم ترکیه ته په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم
رمایه لری غږ پیزنی عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوري او کالی پرې باروي مصطفی اوچون د سیمې یو مالدار دی دی وای افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمې خلک دا کار ښه نشي کولای
حتی د مونږ د کورنۍ هلکان هم دا کار نه غواړي وکړي او نسی کولای
شل کلن ځوان حفیظ هاشمی میمنی هم په سیمه کې یو افغان شپون دی هغوی د مجبوریت له لاسه یې ترکیې ته پناه وړې او شپنی کوي هغه چې ناست او د پسونو وړې قیچي کولې وویل
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداری ده تر څو سړی مجبور نه سي خپل ټاټوبی نه پرېږدي نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي
حفیظ میگه هم لوسی او خاص مهارت پکې لري
سنه ګردن سواش بتمیش شو طالبان دل دی اده سواش
راتون کای کال افغانستان ته ځم جنگ ختم شوی او طالبانو واکنی ولی او جنگ ختم شوی نموج ستنی جو د طالبانو او حکومت رمنځ جنگ کی د هواد اقتصاد سخت زیانمن سو خووس موږ غوړو بیرته خپل هواد ته ستانه سو
نهشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپوندی هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې ګرځېدا خوښیږي
د ما شپنی خوښیږي شپنی خو موږ ته اسانه ده کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه دلته شپنی کوم دلته هم ساختماني کارونه شته خو نسبت شپنی ته یې پیسې لګې دي زما غرونه خوښیږي د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچان لري څلور کلن لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي
ازادي رادیو ته ورځیست یو شمیر هغه موټر چلون کې چې پر لوی لارو موټر چلوي د درنو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ له کبله د لوی لارو د سړکونو لوي جوړېدو اندیشنه څرګندوي دا هم تفصیل
جمشید د کابل اوسیدونکو د چل کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لار مسافر وړونکو دی دغه موټر چلونکو وایي چې د دې لوی لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څو مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی هغه چې اوس د کابل بلخ پر لوی لار موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکو موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپل دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لوی لار غځېدلې دي ډېر زیانمن شوي دي د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لوی لار هم له ورته برخلیک سره مخ ده د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکو توکي پاکستان ته لیږدوي
ډیر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکو موټرو ترانسپورت تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده، او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لوی لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته پټیټه به بار لیږدوي اړیو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي، ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېریږي.
به ما نه مصرفه به خاطر که تیل قیمت هست و هزینه خل بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ. دو اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یو سرحدي ښار کې تیره شپه د چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي. روسي چارواکو دا په روسیه کې د اوکراین د مستقیمې جګړې یو عمل بللی، خو کیف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلګورود د سیمې والي ویلې چې تېره شپه د دې سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي، چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي ویچسلاو انګلاکوف پر تلګرام په یوه پوست کې ویلي چې په بلګورود ښار کې چې شاوخوا څلور لکه تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا څلوېښت کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو یولس ودانۍ او نه دېرش کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د یوې لس کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه لس تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغه پیښې مسؤل اوکراین بالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له څلېرشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اور لګیدنې پیښې شوي، خو کیف یې د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کیږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیس په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تیره د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ میشتی ښار بلل کیږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ میشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دې ښار راکېتي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي، چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د انګورو کم حاصل ته د بزګرانو او سوداګرو اندېښنې. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې عامل مدیر انجینر عبدالباقی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل وروستیو وچکالیو او اقتصادي ستونزو سږ کال د انګورو حاصلات کم کړي دي. د نوموړي په خبره تیر کال دا وخت په ورځني ډول شاوخوا 50 موټر د سپین بولدک لاله پاکستان صادریدل، خو اوس په ورځني ډول یوازې 15 شپږ موټر صادریږي. خغله باقی وي تمه د چراتونکو یو میاش کې د غشمیر د پخوا په تیر شي. د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی چارواکي وای هڅه کوي چې سکل د افغانستان د شمالي ولایتونو لاله منځنی آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي، او د دوی په خبره په اړه د طالبانو له حکومت سره خبري هم شوي. په ازبکستان کې مشت افغان سوداګرو د ترانزیت بانکي ستونزو او د غشند صادرات او واردات په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کړې. د غوښتنه هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشهد یو پلاوی د سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې پلاوی سوداګرو سره په لیدنه کې د یادو ستونزو د هواري ژمنه کړې ده. د لیدکاته داسې محل کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ازبکستان په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې سوداګریزې پولې تر یو وخته تړلې وې چې بیا وروسته بیرته دغه چاره عادي شوه، او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 150 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 14 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کالدار 1.1 افغانۍ، او زر پاکستانی کالدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به اسمت سروان راتوي چې د نړۍ په ځینو ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ګارډین ورسپانې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا لیکنه خبره کړي چې د جمعې په ورځ د عالمانو لوی غونډې ته وکړه. ورسپانه وایي د طالبانو مشر د بهرنیانو غوښتنه په داسې حال کې رد کړي چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنري په افغانستان کې د ښځو د سیستماتیکي ځپنې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ګارډین لیکلی د طالبانو د مشر دا وینا لدې کبله نادره و چې نوموړی په عام محضر کې نه حاضرې شي. دی په لومړي وار له کندهار کابل ته لاړ چې په دې غونډه کې ګډون وکوي. لا هم د ملا هیبت الله اخونزاده کوم تصویر او ویډیو نه ده خبره شوې، او وینا یې د راډیو له لارې خبره شوه. ګارډین ورسپانه زیاتوي ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا د ټولې اسلامي نړۍ برای وباله، خو حال دا ده چې هیڅ اسلامي هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او ګڼو مسلمانو دینی عالمانو په داخله او خارج کې د طالبانو سخت دریځونه غندلی دي. ملا هیبت الله اخونزاده په خپل وینا کې وویل بهرنیان دې دوی ته لارښوونه نه کوي او نه دوی د هغو امر مني، خو د نړۍ هیوادونه له طالبانو پر لپسې غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکوي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنري میشل باچلی د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې ښځې او نجونې له نهیلوونکي وضعیت سره مخامخ دي. د پر طالبانو ژغ وکړ چې نورو اسلامي هیوادونو ته وګوري چې هیڅ یو نجونې لاس دکړو منع کړي نه دي. ګارډین ورسپانه د کتونکو په قول وایي چې طالبان ممکن د علماو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه وکړي، ځکه چې دې مسئلې دوی سره ویشلې دي. بزنس ستاندرد ورسپانه بیا په دوحه کې د امریکا او طالبانو خبرو ته په اشاره لیکلی چې امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له پلاوی سره په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودیتونو په اړه خبري وکړي. که څه هم طالبانو د دې خبرو په اړه ویلي وو چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو په اړه یې خبرې کړي، خو بزنس ستاندرد ورسپانه وایي چې دا خبرې په هغو زیاتېدونکو محدودیتونو راڅرخېدې چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د ښځو د محدودولو لور ته ګامونه اخیستي دي. د دوحې په خبرو کې طالبانو خپل داشمنه تازه کړه چې تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرونو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپلوانو ته لیږي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دوه کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي، او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، د لا پوتن ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګه می وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري، کیلو په 150 روپۍ 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري. د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي. دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا راوړي بازار کې خرڅي، په رړو باندې انبار فتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دا تورواله، دا سره د شونډو تورواله، دا ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي، او زیاتره د نجونو له خوا ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لې رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دي ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړې ونت یو کلک بوټی دی، چړې چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي، به ته د اوبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي، او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مروبري، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو پاړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډۍ ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت امرجا ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه جشتې شاوخواني طالبان ټولې دا د لویه سره والا دي، او که څنګه د دې موږ ته جایی غواړو دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مټولې په خواني نظام کې چانه ټولولی دی، اوس په زورم غواړي چې ورنه کې وی دیم ټکی دیم پر دېش افغاني شل افغاني باندې وی اوس په زور غواړي. ما دا پیغام نشر کړ ټول مشران دا خو دا پیسې دی باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت چشنور الفالس زحمت تر کوم.
موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خوښ یو چې شرعي نظام لرو. د شرعي نظام لپاره مو ډېرې قرباني وینکې کړي، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل د حق حقوق لپاره ورسو. د یمو هی تهدیدوي مو پنجانوي مو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسوي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه سو.
د کندهار د شکور د ولسوالۍ د کلیو سیمې خبرې کوم. دغه کومې خبرې چې په دغه طالبانو پسې کېږي دغه بې ځایه خبرې دي، ځکه چې طالبان اسلامي امارت چې دی د افغانستان ستر قوت دی او پوځ دی. دا د افغانستان ساتونکي دي، د افغانستان د خاورو بچیان دي.
السلام علیکم شمشاد، خبرې کوم د نګاه ولایت سره نوي سلامونه.